زه مشهد په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومند او د خبرونو وینا مد الله او د تخنیکی همکار ساکر مری سلامونه منه هللم چې روغ جوړ وستي وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تاسو ته باندې خپل معلومات درکو دوه ای سی غونډه چې د وخت په اسلام آباد کې روانه ده دغه راز د قبایلو ملیتي انتخاباتو څه تمې امیدونه لري په دغه هم راپورونه لرو او وروسته نیمه کې دوه ونځي خبرونه هم شته خو تر هرڅه مخکې احمد الله خبرونه لرو
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې اسلام او مسلمانان د ترهګرۍ سره تړلې کیږي د پاکستان فوج وای په باجوړ کې په امنیتی ځواکونو وسلوال بریټ کې دوه فوجیان او درې ځایي وګړي وجل شوي او په یوکرين د روس بمباري او په مسکو د جنگي جرمونو تورونه دوام لري د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې افغانستان د بشري بحران سره مخ دی او وګړي نه خوښوي چې څوک پرې خپل فیصله ومني نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د نړۍ یو قوم هم د افغانانو په څیر نه دی اغیزمن شوی د وزیر اعظم وینا وا په نړۍ کې د مسلمانانو آبادی یو نیم عرب دا خو اهمیت ورته نه ورکړی کیږي اسلام او مسلمانان د ترهګرۍ سره تړلې کیږي چې متاسفانه د دې هر څه ذمہوار موږ پخپل یو او هغه ځکه چې د دې بیانیې د ختمولو لپاره اسلامي ملکونو هیڅ نه دی کړی د دې دوه ورځنی کانفرنس موضوع د یووالي انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول دي چې پکې د اسلامي هیوادونو نه علاوه د یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي هم د مبصرینو په حیث ګډون کوي د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس اف پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د او آی سی د بهرنیو چارو د شورا په اته څلوېښتمه غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي سیاسي اقتصادي او ټولنیزو چیلنجونو او د افغانستان فلسطین او هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه به هم بحث کیږي په او آی سی تنظیم کې د پاکستان په ګډون 55 هیوادونه شامل دي د پاکستان فوج وای پرون په باجوړ کې په امنیتی ځواکونو وسلوال بریټ کې دوه فوجیان او درې ځایي وګړي وجل شوې دي د پاکستان فوج د اماړي کو څنګه آی ایس پی آر بیګا په جاری کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په جوابي ډزو کې څلور وسلوال هم وجل دي د خبر پاڼه تر مخه دا ته پیخه د باجوړ په بلورونو میسمه کې شوې ده او امنیتی ځواکونو په نخته کې د وجل شو وسلوالو نه وسلې هم ترلاسه کړې دي تر اوسه کمی وسلوالې ډلې د حمله ذمہواری نه ده منلې د پاکستان سند صوبې په سکر ضلع کې یو هندو جنۍ وجل شوې ده پرون د وجل شوې جنۍ پوجا کوماری کورنۍ او ځایي خلکو د هغې مړې د احتجاج په توګه تر 3 غنټو د سکر په لوی لارې ایښی وو او له حکومت یې د انصاف او د هندوانو جنکو په زور د مذهب بدلولو مخنیوي غوښتنه کوله په دغه موقع د پوجا کوماری پلار صاحب اوډ اویل
دیوای خوی زما کورتا ننوتل او زما لوری په دزو وجلی زما لور په زور د واده او د مذهب بدلولو نه یوازې انکار وکړ بلکې حقې د تورن سره مزاحمت هم وکړ نو هغه تورن نن زما لور پوجا کوماری مړ کړه
بلخوا د سکر د پولیسو مشر بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیخه روهلی خار ته نږدې په یو کلی کې شوې او پکې تورن وحید بخش لاشاری د وسلې سره نیول شوې چې خپل جرم یې منلې او نورې پلټنې ترې روانې دي د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي کله تیر څخه درس واخیستل شي نو افغانستان به سم لوري ته حرکت وکړي کنه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي اشرف غنی چې حکومت یې تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو ور ختم کړ او نوموړی له هیواده ووت دا څرګندونې پرون د نوروز په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه وکړي د نوموړي وینا وه چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي بلکې خپل زغم باید په خپله وکړي اشرف غنی په خپل وینا کې کڅه هم د طالبانو د حکومت نوم و نه خست خو ظاهرا یې د حکومت ته په اشاره سره وویل چې واک باید تر محدودو کسانو پورې پاتې نشي بلکې اولس ته ولېږدل شي ګنې د په خبره دغه حالت به موږ یو بیا یوې خطرناکې جګړې ته سیخ کړي او د یوکرين حکومت وایي چې په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې ځواکونو او د ښار اوسیدونکو د روسیې یرغل په وړاندې مزاحمت ته په بهادرۍ دوام ورکړی په عین حال کې روس د جنگي جرمونو د تورونو لګیدلو سلسله هم روانه ده د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ماسکو لخوا د تسلیمېدو لپاره د نیټه ورکولو باوجود د مقابله لپاره ټینګ ولاړ دی او پروسی یو وار بیا د سولې د خبرو غک کړي دی. د ماریوپول اوسیدونکو پرون د روس خونړي بریدونو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده. بلې خواته روس د یوکرين سرخار کیف په شمول په یو شمېر نورو ښارونو هم بمباري ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د امریکا فوز پرون په روسي ځواکونو تور پورې کړی چې په یوکرين د خونړي یرغل پر مهال یې جنګي جرمونه کړي دي. له دې وړاندې د یورپي ټولنې یو مشر سفارتکار جوزف بوریل وویل په ماریوپول کې چې دا وخت څه روان دي دا په لویه کچه جنګي جرم دی، هر څه تباه کول کېږي، بمباري روانه ده او خلک وژل کېږي. دا اتر دې محل د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ویډیو ورزل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال ویډیو ډاٹ کام هم
حمیر زاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو مونږه ټکنیکی ستونزې لرو او ډیر زر به تاسو ته نیخ پنیغه یو واری بیا خپل پروګرامونه وړاندې کړو. تر هغه ځینې رپورټونه او 19 پروګرام واوري. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته دی چې خپلو وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي، نو کولی شي د ځان پوهولو لپاره لومړی له اړونده سرکاري ادارې او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمي تورونو غیب کړل شوي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورٹ لري.
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره ترې هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنه کړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پین دې په لاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې ده، د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات، د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو، پیغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، پیغې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 2,00,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غب کړل شو کسانو د مندل لپاره د هغوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رایټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپ دی دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی، پبلک ډاکومنٹ غلې نه ورکوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی، په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداری کې هم استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر سره هم استعمالیږي، په ریوینیو کې هم استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پی خو هغه زور اوور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دا یې په ذریعه باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو، ولکه خلک یو نه خبرم دي اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ لري چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي خلکو د شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
د بشیر ګواخ رپورت مو واورېدو چې په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون پاړه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مونږ تکنیکی ستونزې لرو او ډیر زر به تاسو ته نیخ پنیغه یو وارې بیا خپل پروګرامونه وړاندې کړو. تر هغې ځینی رپورټونه واورې. د پاکستان په سیاست کې ښځې د پخوا راهیسې مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده او اوس د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو لور آصف بھٹو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته کوکتل شي، نیوش میر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استازیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح، د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو لور بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شامل دي. خو بیا هم کارپوهان وایي چې په پاکستان کې کمی ښځې په عمومي چوکو منتخبېږي. د پاکستان په سیاست کې د ښځو رول په اړه مې یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې د خزینه سیاستوالانو پر غږونو پیلېږي.
کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
دلتے بھی ہو بھئی چی ہوئی چی دا پینداب یہاں کالو دا سلو کالو خدمت بہو بولا اچھے دا اور کام خبر نو
سیاسی مدرسہ والے خواب بیٹھ کر کے تم جانتے تھے
دا دا پاکستان پا سیاست کے دا لوئے نملرون کو خزو غگو ندی دا پاکستان او دا هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې په ملتان کې د پاکستان جمهوري تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې وویل،
بشال رادیو ته غوګستې اوریدونکو څه تخنیکی ستونزه وه، د هغې د وجې نه زمونږ دغه خپرونې یو څه وخت لپاره ودرېدې. بیا مونږ بیړنۍ خپرونې وي هغه چالان کړې، تاسو هغه اوریدلې. مونږ واپس عادي خپرونو ته راغلي یو. زمونږ دغه تخنیکی ستونزه هغه هواره شوې ده. نو مونږ څنګه تاسو ته معلومات درکول چې وای سي غونډه په اسلام آباد کې روانه ده، نو د هغې په اړه نیخ پنیغه معلومات تاسو ته درکو چې هغه کوم ځای ته ورسېده. خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې د اسلامي همکاري سازمان وای سي د همکاري د غړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو دورځنی غونډه د مهال اسلام آباد کې روانه ده. دا د اسلامي هیوادونو د سازمان یا وای سي اته څلوختمه غونډه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، چین بانو چارو وزیر او دغه راز د وای سي مشر هم د غونډې ته ویناوې کړي دي. کشمیر مسله، افغانستان، اسلام پو بیا د دې غونډې په مهمو موضوعاتو کې دي. نو موږ کوشش کوو چې په اسلام آباد کې له خپل خبریال ګوهر مسید سره هم پر دغه غونډه خبرې وکړو. خو تر هغو چې زمونږ د ګوهر مسید سره اړیکه ټینګیږي، نو موږ ستاسو لپاره نور هم راپورونه لرو، هغې ته بورځو. خو زه فکر کوم چې زمونږ خبریال ګوهر مسید لا هم دغه څه زمونږ اړیکه نه دروغه شوې. نو را به شو یو بل راپور ته. پرون د سیند صوبې د سکر ضلع په یو کلي کې یوه هندوی جینۍ په کور دننه په ډزو وژل شوه. د وژل شوې جینۍ پلار وایي وسلوال تن یې په زور د لور تختولو له هغې سره د واده کولو اراده درلوده، خو په انکار یې هغه وژل شوه. متاثره کورنۍ له حکومت د انصاف او دغه راز دا غوښتنه اهم کوي چې د په زور د مذهب د بدلولو د پیښو مخنیوی دی وکړي. بلخوا د سکر پولیس وایي چې پیښه کې تورن کس سینولې چې خپل جرم یې هم منلی دی. دغه موضوع باندې تاسو ته راپور درکوو. خو زموږ خبریال ګوهر مسید هم مقصد د ټلیفون په کرخه راغلی دی، نو هغوی سره د وای سي په غونډه باندې خبرې کوو. ګوهر مسید، ستړي مشي د اسلامي همکارۍ سازمان وای سي د غړو هیوادونو د بنو چارو وزیرانو غونډه دا وخت په اسلام آباد کې روانه ده. نو که زموږ اوریدونکو ته وایي چې لومبه دا خبره وکړي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه غونډې ته څه وینا کړې ده، د وینا څه مهم ټکي ودوي.
ډیر مننه تشکر. بالکل په دې وخت نن په 11 بجې د پاکستان په وخت باندې دا غونډه روانه شوې ده او دا به سبا هم د دې غونډې روانېږي او په دې حالاتو د مسلمان ملکونو هیوادونو په مسلو باندې به خبره کیږي. نن وزیر اعظم عمران خان په خپل بیان کې دا خبره وکړله چې کوم د هیواد کې نړۍ کې مسلمانانو ته ستونزې دي په هغه کې یو غټه ستونزه ده هم چې د اسلاموفوبیا په اړه باندې د مسلمانانو ته په دنیا کې په بد نظر باندې کتل شي او ورسره د افغانستان خبره هم وکړله چې افغانستان چې کوم اولسته هغه غواړي چې دوی دا با اختیار وي په دوی باندې دا فیصله نه مسلط کیږي او ورسره په دې کې نور چې کوم د مختلفو ملکونو د بارنو چارو وزیران دي هغه هم راغلي دي او په دې کې وزیر خارجه چې کوم د پاکستان دی د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه هم د دې په دې کې خپل خبرو اظهار کړی دي او د نړۍ او په هیواد نړۍ کې چې کوم د مسلمانو سره را مخکې کېدونکي ستونزې دي په دې باندې تفصیلي خبره کړې دي.
گوهر دا هم راته و چې نورو مشرانو لکه د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر دغه سي د او اي سي چې کوم مشر دی هغه څه سرګندونه کړې دي؟
بالکل. دیکھیے چکم دا او آئی سی سیکرٹری جنرل دی او ورسرا دا سعودی عرب چکم دا بیرنو چارو وزیر دی فیصل بن فرحان هغه هم په ډیر جوور نظر سره خبرې وکړې او خصوصي توګه باندې هغه د افغانستان ذکر وکړو او د یو ویل چې د افغانستان سره د دوی مرستې روانې دي او چې کومې مرستې روانې دي د دوی خواهش دي د دوی کوشش دي چې په راتلونکي وخت کې دا ستونزې نور هم زیات شي افغانستان او لست لپاره چې څونه دوی اسانۍ پیدا کولی شي په دې باندې دوی کار وکړي او دا او آی سی ملکونو باندې هیوادونو باندې غږ وکړو چې د افغانستان د خلکو کوم لټړ شي نو ډیره سمه خبره به وي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه د مشلې دو خبريال وو ګوهر مسیح. تاسو ته معلومات درکو چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی د غړو هیوادونو د بنو چر وزیرانو د ورځنی غونډه چې دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده په هغه کې د پاکستان وزیر اعظم د غراز د او آی سی سیکرټری جنرال او نورو مشرانو هغه ویناوي کړې دي او د دوی په کشمیر مسله باندې خبرې کړې دي د افغانستان په مسله باندې خبرې کړې دي او د غراز نورو موضوعات ته دي کتنه کړې ده. موږ به وخت په وخت تاسو په دغه غونډه باندې معلومات درکو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته څنګه چې وخت هم متاسف ویلې چې پرون د سین صوبې د سکر ضلع په یو کلي کې یو هندو بجنې په کور دننه په ډزو وژل شو. د وژل شوې جنې پلار وایي وسلوال تن یې په زور د لور تختمولو له هغې سره د واده کولو اراده درلوده خو په انکار یې هغه وجلا. متاثره کورنۍ له حکومت د انصاف غوښتنه کوي او دوی دا غوښتنه هم کوي چې په زور د مذهب بدلولو د پیښو مخنیوي دی وکړل شي. بلخو د سکر پولیس وایي چې پیښه کې تورن کس نیول شوی چې خپل جرم یې هم منلی دی. د سند حکومت د پیښې د غندنې ترڅنګ متاثره کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنه کړې. په نور تفصیل کراچۍ د مشال ډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د سند سکر ضلع د پولیسو ایس ایس پی سنگار ملک وایي چې د مارچ په 21مه روړی خار ته نږدې یو کلی کې وسلوالو 14 کلنا هندوا انجلۍ پوجا کماری په ډزو وجلې ده. د پولیسو په وینا چې بریدګړی د پوجا کماری کور ته ننوتلی او هغه یې تختوله او چې هغه انکار وکړو نو وسلوالو په ډزو وجله. د سکر پولیسو ایس ایس پی د مارچ په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د پوجا کماری د وجنې اصلي تورن وحید بخش لاشاری نیولې شوې ده او د وجنې وسله هم پولیسو ترلاسه کړې ده او نورې پلټنې روانې دي. د پیښې وروسته د پوجا کماری کورنۍ او بیا نورو وارثانو د وجلې شوې پوجا کماری مړې د سکر په غټ سړک اخودو سره احتجاجي ناشته کړې او دغه لاریون کې په ګڼ شمیر کې خزي هم شامل وي او شاوخوا 3 ساعته دغه احتجاجي پر لټ روانو. د وجلې شوې پوجا کماری پلار صاحب اوټ بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پسند کې د ځواني هندوی انجنونو د تختولو په زور د مذهب د بدلولو پیخي پر لپسې مخې ترازي. خو بیا ویل کېږي چې هندواني انجنونه په خپل اخوخه خپل مذهب بدلوي او له مسلمانانو هلکانو سره ودونه کوي. دی وای چنن هغوی زما کورتا ننوتل او زما لوری په دزو وجلی. زما لور په زور د واده او د مذهب بدلولو نه یوازې انکار وکړ، بلکې هغې د تورن سره مزاحمت هم وکړ. نو هغه تورن نن زما لور پوجا کوماری مړ کړه. نو اوس خدا ومنئ چې هندوی انجنا په زور ودونه او د مذهب بدلولو لپاره تختول کیږي، او زه اوس هم د حکومت او پولیسو نه د تورن د نیولو او د انصاف غوښتنه کوم. صاحب اوټ زیاته کړی چې تورن وحید بخش لاشاری لسو میاشتو راهسی لور زوروله او سو سو زلای د تختولو هڅه کړي، او د تورن وحید بخش لاشاری په زدي وړاندې پولیسو ته خواست هم کړي وو، او پولیسو نه د تحفظ کولو غوښتنه کړي وو، خو پولیسو هیڅ تحفظ ورنکړو. هغه زیاته کړی کده سکر پولیسو زما په غوښتنه عمل کړی وي، نو نن با زما لور نه وجلې کده. هر کله چې د یو هندوی نجلۍ سره کومه پیښه کیږي، د پولیسو چلن خنوي. په دې اړه مو چې بیا د سکر پولیسو ایس ایس پی سنگار ملک سره رابطه وکړه، نو هغه د پوجا کوماری د پلار د دې وینا په اړه د څه ویلو ډډه وکړه. خو بلخوا د سکر پولیسو ویان بلال لغاری لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې د پوجا کوماری په وجنه کې نیولې شوي تورن وحید بخش لاشاری پولیسو ته وړاندې د خپل جرم اعتراف هم کړی. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا لویه غمجنه پیښه ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې مرتضی وهاب وویل دی وای چې دا پیخه د غندنی وردا سن حکومت په دې سمدستي ګامونه اخیستې دي. موږ د پولیسو او ضلع چارواکو نه راپور غوښتې دي. په پیخه کې د ککړو کسانو سره که پولیسو څه غفلت کړی وي، په ضد به یې سخت ګامونه پورته شي، او هغه کس چې دا کار یې کړی او دا ظلم یې کړی څه وخت وړاندې نیولې شوی دی. په سند کې دا لومړی پیخه نه ده. د ټولنیز عدالت لپاره کارکوونکي یو نا حکومتي ادارې سنټرل فار سوشل جسټس په وینا په پاکستان کې په تیرو شپاړسو کلونو کې په زور د 55 عیسایانو انجنو د مذهب بدلولو پیښې مخې ته راغلي چې زیاتره په پنجاب کې ثبت شوي دي، او په سند کې د عیسایانو ترڅنګ هندوان هم شکایت کوي چې په زور یې مذهب بدلول کیږي. په سند کې هندوان دا تور هم پوری کوي چې کم عمره انجنه په زور مسلمانیږي او ودونه کیږي. خو په دې پیښو تورن شوي دینی عالمان وایي چې هیڅوک یې په زور نه دي مسلمان کړي، او دا چې په زور دین بدلول په اسلام کې روا نه ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو ته وګستې او بیا هم مازه تاسو ته مچ ډیر بخنه غواړو چې د غراز زمنګ د خبرونه یو څه سات د پاره د خبرونه په پیل کې هغه ودرې د لزکه چې دلته کې سټوډیو کې څه تخنیکی ستونزه و، یعنی دې غړي په پیل کې چې کما تخنیکی ستونزه و د هغه د وجه نزمنګ خبرونه هغه لک سات د پاره ودرې دلې، او بیا هم منګه چې کوم بیړنۍ خبرونه وی هغه خبرې کړې. اوس منګه ادی ته راغلی یو، نو رزو یو راپور ته هغه د چې د وزیرستان غلام خان سیمه سوداګر وای چې په میرلی کې د شپې پر مهال وسلوالو کسانو د دوی په گاډو ډزې کړې دي او ډرایوران یې لوټلې دي. دوی احتجاج کړی دی دغه سوداګرو چې پولیس ته په دې لړکی پلټنې وکړي او چې کوم کسان ککړلي په دغه پیښه کې هغوی ته دې سخته سزا ورکړل شي او تجارت کوونکو ته دې تحفظ ورکړل شي. تفصیل د سیمینار د عمر وزیر په دې راپور کې.
یو ټرک ډرایور عاقب خان چې د پیښور بډا بیروسیدون کې دی وایي چې د شپې مهال په وسله سنبال کسانو په ډزې وکړې، دوی یې ولوټل، د پولیسو نه تحفظ غواړي.
د شپې 11:30 بجې وې، دلته په موږ ډزې موکړلې، ټیرونه رانه ویشتل، بیرانه روپۍ واخیستلې، موبایل رانه ویوړ، ابل بیچاره رور مې وتښتېد په نارو نارو باندې. دا میرلې دا علاقه کې بازار کې د شپې 11 بجې وې، موږ ته څه پته وځ داسې نقصان به شي، دومره تکلیف سره شپې په یخنې کې موږ دا ته بګړ باندې ونیول بیمار. موږ مسافرونه څه غواړي؟ موږ به چاته څه ضرر ورسو؟
یو بل ټرک ډرایور امان الله د لکی مرو تو سه دون کې وای چې دا غلام خان بندر نه مال روان کړي وو.
دغه میرالي بازار کې روانو غلرته وخت اسلو موبایلونه نه واخیستل، په دې بلډ لکه د ژوند او کړه دا ګاډا نه وښتو روانو موږ یو یونین وال ته ورلو. یونین وال ته روډ باندې کروڑ مچ باندې کوا پسی راوستل میرالي بازار کې چې چا ته ور غره روډ واپس تر ګلاو کې مولا ټریفک باندې شو نه دا مشتیاره مشه په چا ته خبر لاغه کو مون نه واړه کاغذ وړي دي پیسې رانه وړي مول بیګا ډوډې نه دا خړلې.
شمالی وزیرستان ترانسپورت یونین یو مشر سید جمال وای چې غلام خان تجارت د سیمې اقتصاد په خکولو کې لوی کردار لري. حکومت نه په وار وار غوښتنه کړي چې تجارتیانو ته تحفظ ورکړي.
غلام خان کوم ترانزیت چیر دی پروڑاوی دی اربع کاروبار کیږي کی بار بار میزا مطالبه کړی دو چې میز تا دا کاروبار یون تا او د میز ته درې کوم ته تاسو روډ تای دا تا دا تحفظ پر هم شي او کچری حکومت په دې بنیاد باندې سه اقدامات ونه کومې په صحه احتجاج باندې مجبور شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیسو سره تماس ونیو نو د میرام شاه پولیس هډ کوارټر ڈی ایس پی سید جلال مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټن یې کړی ککړ کسان بازار د قانون منګولو ته وسپاري. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي او امنیتی سرتیرو باندې وسلوال بریدونه زیات شوي خو غلام خان بندر تجارتي ګاډو باندې دغه لومړی برید دی. ځایي خلکو په وار وار دغلته د امنیت باوري کولو غوښتنه کړې او پر لتون یې کړی. حکومت او پولیسو هم دا وې کړی چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هڅه کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته وګستې چې باندې درې بجې شوې لامد الله د خبرو لنډی سره
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې افغانستان د بشري بحران سره مخامخ دی او وګړي نه خوښوي چې څوک پرې خپلې فیصلې ومني. نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د نړۍ یو قام هم د افغانانو په څیر نه دی اغیزمن شوی. د دې دوه ورځني کانفرنس موضوع د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول دي چې پکې د اسلامي هیوادونو نه علاوه د یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي هم د مبصرینو په حیث ګډون کوي. د پاکستان فوج وايي پرون په باجوړ کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې دوه فوجیان او درې ځایي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر بیګا په جاری کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په جوابي ډزو کې څلور وسلوال هم وژل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د حملې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان سند صوبې په سکر ضلع کې یوه هندو جینۍ وژل شوې ده. پرون د وژل شوې جینۍ پوجا کوماری کورنۍ او ځایي خلکو د هغې مړې د احتجاج په توګه تر درېو ګنټو د سکر په لویه لاره ایښې وو او له حکومت یې د انصاف او د هندوانو جینکو په زور د مذهب بدلولو مخنیوي غوښتنه کوله. بلخوا د سکر د پولیسو مشر سنگار ملک بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه روهړي ښار ته نږدې په یو کلي کې شوې او پکې تورن وحید بخش لاشاري د وسلې سره نیول شوې چې خپل جرم یې منلی او نورې پلټنې ترې روانې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي کله تیر څخه درس واخیستل شي نو افغانستان به سم لوري ته حرکت وکړي، کنه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي. اشرف غنی چې حکومت یې تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو ور ختم کړ او نوموړی له هیواده ووت، دا څرګندونې پرون د نوروز په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه وکړي. اشرف غنی په خپله وینا کې که څه هم د طالبانو د حکومت نوم وانخص خو ظاهرا یې د دې حکومت ته په اشارې سره وویل چې واک باید تر محدودو کسانو پورې پاتې نه شي. د یوکرین حکومت وایي چې په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې ځواکونو او د ښار اوسیدونکو د روسي یرغل په وړاندې مزاحمت ته په بهادرۍ دوام ورکړی. په عین حال کې په وروستو جنګي جرمونو د تورونو لګیدلو سلسله هم روانه ده.
احمدالله تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم دوه اونیزې خپرونې لرو. لومبې راځو تورتمونو ته. د دې اونیزې خپرونې په دغه برخه کې له یو ارواپوه په نشه د روږدو کسانو درمله کوونکي کی ډاکټر سره له نشو ول نشو روغ دو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبري شوي. قربا امشا زمیده.
تور تمونا
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث واورئ. د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا وروسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړه وړه او چلن ورسره بدلون مومي. په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو د روږدو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې له کارکونکو ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره له نشو او په نشو روږدو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې کړې.
ډاکټر
ډاکټر قدرت الله صاحب ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پوښتنه دا ده چې یو انسان ولې د نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې د لکبل نشې پیل کړي؟
درګردو غټه وجه دا هیڅ یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي، نو چونکې دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راسي او زبر دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کړم، ځکه دوی په دا غلط فهمي کې د نشو شکار شي او نشې شروع کړي. دا احساس بیا ډیر بعد کې د توسي چې بجای د دې چې زړه دا شي څه ځان خلاص کړم، دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب، کله چې د نشې پیل کړي نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
اول شپو کې خو دا احساس دی چې د مس گائیډ شوی که هم د چا په ګیدرینګ یا د چا په خوله باندې د نشې شروع کړي، د مس گائیډنس د وجه سره اول احساس ده ته دا کیږي د په ذهن سره د جوړ کړي چې کله زه دا نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي، او کله چې آیسته آیسته د شي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یاره زه ورځ په ورځ د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم، نو چونکه زه به د نشې مقدار زیاتوم او نشې به زه زیات اخلم، مطلب که د ورځې زه څومره نشه کوم پنځه ورځې بعد دغه ډبل لس ورځې بعد دغه ټریپل نشه اخلي، د په سوچ سره دا چې د مشکلات زیاتیږي او دته د ډیر سکون ضرورت دی، نه هغه اصل د بدن ته د هغه نشې ضرورت ډیر زیات پیښیږي چې کوم د کومې نشې د یادی جوړ شوی، او وجه د دې چې کله هم د نشې اخستلو وخت دی هغه وخت باندې کله نشه وانخلي نو هغه د نشې د نه اخستلو د وجه سره د بدن دومره بیچینه وي چې د بدن دردونه او د ذهني ستړیا د داسې مشکلات سره دی مخامخ، ځکه بیا دوباره دته د زیاتې نشې اخستلو احساس پیدا کیږي ورځ په ورځ.
شنو ډاکټر صاحب، په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د پر بدن نشې څه اغیز کوي؟
مختلف قسم نشې دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي. په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروین په نامه باندې کوم نشه راځي، دا هیروین نشې اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکولو سره شروع کیږي، چې کله دا نشه په څکولو باندې کوي شي څکوي نه د سګریټ په توګه، نو هغه د پیپړې متاثر کوي، د سږي چې کوم ورته وایي سږي متاثر کوي، او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړوي. دا کلمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظام انهضام سره وینه راتلل شروع شي او دننه چې کوم آزادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي، او کله کله چې دا نشه ډیر زیات کی نو بیا یو وخت دا سي راشي چې په څکولو باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کوم د په ذهن سره جوړ کړی دی، بیا دا نشه راواخلي د پودر چې کوم دی د هیروین پودر چې کوم دی خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینه راباسي، دغه پودر ورسره مکس کوي او بیا بیا خپل بدن ته لګي، نو چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چې کوم اچ ای وی ورته وایي اچ بی اس اچ یو د دانه ناروغي سره د مخامخ شي.
نو ډاکټر صاحب، کچيري په نشو روش کاسته نشه ونه رسیږي نو بیا څه احساسات وي او دغه پر بدن بیا څه تیریږي؟
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بې سکونی تعریسی چې دغه د بچینی او د بې سکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف څخه زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي، د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرېمنځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي سي، خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې.
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب؟
د بچینی خودم رضیات سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ریس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي، تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرڅي هغه د بل بچي وجني هم، او کوم انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شان خرڅي نو هغه پر دې باندې هم بیا اټس داډ نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پریږدي یا کم تکلیف ورته ودرسي، اور د دې سره مرګونه ډیر زیات و ډیر غټ مقدار باندې ځکه کیږي ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینی د وجه څخه شروع کیږي نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملایويږي نو هغه وخت د پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپ صورت وايي په میډیکل ژبه کې نو کله چې دته دا نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپ شروع کی دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخ کې یو کیس راغلی دی یو ځوان خپل کور کې نشه کولې نو کله نشه پر ختمې شو او د نشه پیسې پر ختمې شو د کور د طرفه صدا پیسې او دا شی نه ورته مې دا ویل نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و نو د الله تعالی هغه چې سان اوربني سوي و چې هغه صدقه باندې تر هسپتال رسیدل سوي و او څه غټ مشکل نه ورته سوي د غاړي کمپوستو کې چې دوی دا پرې سوي تر دا هدا پرې دای ځان ورسي چې کله د تدا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځانو موجني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه سکیش
ډاکټر صاحب تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشور ورو کسانو درملنه کړې ده آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ شوی یاست لکه تاسو چې یو ذکر وکړی چې یو کس خپل غاړه پرې کړې و
هر دویم ورځ د دا رقم پیښو او د دا رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشيان د هسپتال تر طرف سره روانو د سی دوه درې میاشتې مخکې نو زموږ سره هټ کړیو بل سنټر دی د منشيات د علاج لپاره په هغه سنټر کې مریضو دوه میاشتې کېدلې چې لسویو نو دا مریض دا سنټر څخه ګرځېدل یو پر دا طریقه و چې دا چټه د دریم چټه سي جم کړیو او د جمپ په ذریعہ باندې لاندې ګرځېدل په شای ماتو نو زه که چې کور ته روانو هغه مریض نو چونکه ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې و چې دا سړی تشکېدلې دي نو هغه مریض د شپې پر یو بجې باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټر سایکل ګرځولې په هغه ماته په شای باندې د نشي د خستلو لپاره پر موټر سایکل روان شوی دی نو چونکه چې په شای ماتو موټرسایکل زنګور جدل یو ال تطاره تاریخه کې پروت او مایل دی یو بیا دا رقم ځنا سره مختلف کیسونه ما خپل سترګو لیدلې دي چې کله زبر په سیول هسپتال او په بی ام سی هسپتال کې د ډیپټیانی سوي دي دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور سره د باندې د اندولانو په مشپلو په مجلس کې چې کله دوی ته نشي نه پر کیږي چا په ګولې ځان مشتلې چا دا داسې کیسونه ما خپل سترګو لیدلې دي چې دا د چای کپ چې کم دی دا کپ یې مات کړی دی دا کپ په دا شیشه باندې غاړي پرې کړی او دا خپل چې کوم شارک دی دغه رګ د پریکول کوشش مختلف کیسه مریضان مایل دي دي مختلف کیسه نه مایل دي دي چې دا راغلي دي زموږ سره په کیژولټي ایمرجنسي کیژولټي راغلي دي او دا چې بیا بعد کې ماجستری اخستی دا هغه ډرګ ابیوزر دي ډرګ اډیکټ پیشنټس دي نو څنګه دا تنشې نه ملاویږي بیا د خپل خودکشي کوشش کی څوک په وبو کې ځان اچي څوک تر باندې ځان راي لکه څوک ورته ورغورځي
ښه ډاکټر صاحب او بل دا چې په نشو درورد کسانو د درملنې طریق کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخ نه کړي
زموږ په سوچ او زموږ په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسيات چې کوم سټډي کړی دي دا هغه څه مشتدار منلېږي چې اکثریت مریضان دا دي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجې په نشو وخت کېږي چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په داسې ډول چې زمواريان ډیر زیاتې هغه د خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی نو د دې شي لپاره موږ د ډیر کوششو او د ډیر سوچ فکر او فچار بعد د یو رزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکل علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي لکه به هنر چې کوم ځوانان دی هغه زموږ سره زموږ په سنټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ ته د نګ ډیزاینینګ کار ورز د کوچ پردا چادریانو پردا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ ته ورز د کو دا یو ډیر آسان او غریلو کاروبار دی چې په 50,000 په باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چیک اول لګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د هنر زده کی نو د هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات چې کوم کور ته د مشکلات د کور د چلولو کوم مشکلات هغه مشکلات ختم سی او د هنرمند سی بیا د لاته ځان خلاصولای شي
نو ډاکټر صاحب کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غشتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه ورسره کوي؟
زمش سره چې کله مریض راشي د نشې نه ملاویدل د وجود صدر ګردو غټ سایډ افیکټ د دادی چې بدن دردونه کوي، د خوا ګرځي، د ستونه کیږي، خوراک ته اشتیا نه کیږي، دا مکمل ناجوړیان د لپاره د درد خلاف د درد ختمولو لپاره موږ د انجکشن ورکو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون لپاره موږ د دوايي ورکو، چې کله د ستونه کیږي او د مزید نور کمزور کیږي د طاقت لپاره موږ د د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولې په شکل کې اغه علاج ورکو. دا لس ورځې څخه تر 15 ورځې پورې دا تکلیف آتی، بس دا 15 ورځې چې د تیری کې بیا دا تکلیف د ختم شي، بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان دا اغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتو پورې موږ د مینټلی کونسلینګ کوو. تر ګور دغه خبره کونسلینګ لري چې مشکله د مینټلی کونسلینګ وکي، مایند سیټ نور جوړ کړي، چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه ده، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه ده، چې پر دا ګور د شان باندې موږ د زوین فکر ور مبتلا کړي، کله چې د ځان سره دا فکر وکي چې زه خپل د کور، خپل د مور، خپل د بچانو او خپل د معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې زه په یو مردار انادې کې پروت یم، زه به د ځان د معاشره لپاره یو ډیر غټ انسان د ځان جوړو. بیا چې دا ګرد سوچ فکر موږ د دې جوړ کړي، ځکه بیا د اټلایسي او د هنر ز کولو بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای.
ډاکټر صاحب، زما ورستی پښتنه ده چې تاسو ته په بیلابیلو نشو رښت کسان در وستل کیږي، تر ټولو خطرناک نشه کومه یوه ده او کومې نشې پر بدن څه څه اغیز کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع د چرس صدر ته وکم، د چرسو د څکولو د وجه سره، چونکه چې چرس پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کټګری باندې ملاویږي، پر هغه کټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي، د ملاوت او د ضرر، د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجه سره د نس د کلمه او د سږی دا مکمل تور پر ناکارکیږي. دغه بعد بیا راځي دایسي هیروئین، د هیروئین د وجه سره د انسان د بدن مکمل تور پر د وینې په وینه کې مختلف قسم بيماریاني او مختلف قسم ناروغياني دا د هیروئین د وجه سره راځي. بیا راځي کریستل، کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي، سکن الرجي زورتا چی د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او هغه خرابېدل، د مکمل غوښ خرابول، دا د کریستل نشانې. بیا آیس دی، آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي، آیس چې کله دوی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شې چې کله دوی وڅکي هغه نخوبي د تور اچي، نخوبي چې کله ورواچي دغه نخوبي د وجه سره د زینی انتشار په لایوي، چې زینی ستړي دغه نه ورته کم چیم چې د خوب ټیم یا خپل د خوب او خپل آرام وخت یې نه معلوم، نو د هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی موږ ته کوم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره تر 3 ساعته پورې آرام ضروري دی، نو په هفتو چې د فکر آرام نه دی، د نفسيات د نفسياتو د ناروغي شکار شي او خپل نفسيات کم دی غدا لاسه ورکی او لیونتوب شروع کړي.
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې زموږ سره مو د نشو او د نشو وروسته کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلي خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره و، راتلونکي خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو په اړه بحث واوري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو، د رڼا په لور خپرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې تعلیم و آگاهی د مارچ په 10مه خپل کلنی ریپورت خپور کړ چې اثر یا انوال سټیټس آف ایجوکیشن ریپورت نومیږي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې په 2021 کال کې 81% ماشومان چې عمرونه یې د 16 او 18 کلونو ترمنځ وو په سکولونو کې داخل وو، خو 19% ماشومان له سکولونو بهر وو. د دې ادارې په وینا سکول ته د نه تلونکو ماشومانو دا شمیره د 2019 کال پرتله 2% زیاته شوې ده. ریپورت زیاتوي چې په 2021 کال کې سکول ته په نه تلونکو ماشومانو کې 10% الکان او 9% جینکې وي. دا سرپنامه دا رپورٹ په 1025 زلو او په 3400 کلو کې د راغوند شوو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر بیا مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د داخلو لپاره د مهمونو باوجود هم په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې اوس هم ګڼ ماشومان له سکولونو بهر دي.
په نومبر میاشت کې یو سروے کې پی کې شو او د نظیر انکم سپورټ پروګرام کړو. اغی 4.7 ملین اوټ اف سکول چلډرن خول ام دې 2021 کې شوه. په دغه کانټیکس کې چې زه ګورم نو دا خو ډېر رقم اخی او بیا دا کووډ سچویشن تر شو مهنګای ډېر زیاته راغله کړه. نو او بیا موږ دلته جنرالی چې ګورو په سټریټ باندې ماشومان نو دا فکر ماته خو ډېر کم ښکاري چې دی 19% خی په کار دا چې موږ ته افیشل ډیټا راشي د ګورمنټ طرفه. او 2011 کې چې کوم شمیره دا کې پی راغله وا د زمشوي ازلانا علاوه 18 لک 1.8 ملین د زمشوي سره ملاو کې نو دا 25 لک مشو. خو دې خو خیر فیصدی کې خوله ده خو لکه په فیصد باندې چې اومو ګوره نو دا ډېر کم ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو په ګډون د صوبې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر زیاتولو لپاره د 2021 کال د اګست له 28 مهم پیل کړ چې د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړ. اداره تعلیم او آگاهی په خپل رپورټ کې بیا دا وایي چې په 2021 کال کې د شپږو نه واخلې تر 1400 کلونو عمر لرونکو ماشومانو کې 81% په سرکاري او 19% په شخصي سکولونو کې داخل وو. خو بیا په قبایلي ضلعو کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې خادم الخلق یو چارواکي فاروق افریدي مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري ادارې هغه وسایل نه لري چې په د سکول ته نتلونکو ماشومانو سم شمیره معلومه کړل شي.
زموږ د قبایلي اضلاع یا خیبر پختونخوا یا د نور نو زمانه د خیال چې دغه فکر دی دا کم 19 بګ دی کې زموږ خیال زموږ د هغه ولزیاتې د قبایلي اضلاع دا تقریبا 30+ دی. سټټیسټیک ولا وته وایا ریسرچ کې ودا چیزونه کوي نو هغه دومره په هغه باندې نه دي. هغه ټیکنالوژي وسره نشته دی یا هغه چیزونه وسره نشته دی چې هغه داسې سپورټینګ سی وی چې مطلب بالکل په اکچوال یا بیک گراوند باندې شوی دا ځکه چې زمون خلک وي ودا چې کوم هغه شوی دا مردم شماري په دې باندې لږ هغه ډېر سوالات دي. او آل دو چې سکول داخلي مهمونه هغه شانتي نه دي شوی چې په سټیم کې بکېدل چې کوم د داخلي مهم دي یا نور دغه شانتي ترتیبي هغه داسې خاموشه شوې دي د تیر دوه کالو نظم د اندازې مطابق.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د 2021 کال په سپتمبر کې په یو رپورت کې ویلي وو چې په دې هواد کې سکول ته پتلونکو دریو ماشومانو کې یو لسکوله بهر دی. د دې ادارې یو چارواکي عمر اورغزی بیا ویلي چې حکومت تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لازمی کول لپاره د آئین 15مه ماده نه ده عملی کړې. هغه زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې 80% جنکې لسکولونو بهر دي.
آرٹیکل 25A په نیشنل اسمبلی نه نیشنل پارلیمنت نه په 2010 کې پاس شو. آلموسټ لس کال وشو دا په یو صوبې کې هم نه ده لاګو شوی. د خیبر پختونخوا خبره ده خیبر پختونخوا کې په هغه ټایم کې چې کله 2015 کې دا بل پاس شو په صوبې اسمبلی نه هغه وخت کې موږ سره 15 لک ماشومان په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر وو. ولې چې 2015 کې قبایلي ضلع د صوبې حصہ نه و. مین خبره موږ سره راځي د ایجوکیشن فینانسینګ یعنی د تعلیمي چکم بجټ ته د دې خبر راځي. ولې چې اوس موږ دی کرنټلی موږ سره په صوبې کې و د شلک مشمان د سکولونو نه بهر دي.
د پاکستان او پتیرا بیا په خیبر پختونخوا کې حکومت ویلی وو چې د هوا تعلیمي نظام داسې جوړوي چې لمخې د شخصي سکولونو ماشومان هم سرکاري غو کې داخل شي او د دې لپاره یو شان نصاب عملی کوي. خو اداره تعلیم او آگاهی په خپل رپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې 80% ماشومان سرکاري او 30% په شخصي سکولونو کې داخل وو. خو په 2021 کال کې سرکاري سکول ته د تلونکو ماشومان شمیره 81% او شخصي هغه ته 30% و. په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود بیا وایي چې د قبایلی ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته په دغو ضلعو کې د تعلیم معیار ډیر ښه شوی وو، خو په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې د کووید 19 وایرس وبا په نتیجه کې د سکولونو بندېدو له وجې په تعلیم بد اثر شوی دی.
تعلیمي لحاظ سره کوم وایي تورال چې زموږ کې پکې او خاص کر تمر ڈسٹرکٹ کوم دتا کو ډیره شاته پاتې شوې دی او په کې عین ابو عبد الله یو مسله دار له کرونا ولا چې کوم شو شو نو چې کوم خلک سکولونو کې هم ته سکولونو نه کډا سو چې ته تعلیمي چې کوم ته دې صورت حال ډیر خراب شو، خو ډیر داسې چې 3 او 4 کلاس ما شومان هغه داسې وی چې هغه نه ریډینګ چې کوم هغه ورنه هر شو یو ان علاوه رائټینګ کې ته دې چې کوم دې هغه هم ډیر خراب شو، نو ته دې لکه صورت حال هم زوایم چې لکه 2021 کې کوم گو وایو نو ډیر زیات متاثر شوی دي ډیر زیات.
ادارې تعلیم او آگاهی هم وایي چې د کووید 19 وایرس وبا له وجې د ماشومان په تعلیم اغیز شوی دی. د ادارې د اثر په نامه په ریپورت کې ویلي چې د وبا د مخنیوي لپاره د ټولبند پر مهال 45% ماشومان داسې وو چې په کور کې د یوې غنټې نه هم لږ وخت خپل زده کړو ته ورکړی دی. دغه 30% د یوې نه تر دوو غنټو پورې او 50% بیا له 40 ساعتونو نه هم زیات وخت خپل سبق ویلی دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اوري. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لالارې هم اوریدئ شئ. طریقې سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د رڼا پلور خبرونه کې درته هرکلی وایو. او ریدونکو نن په خبرونه کې په پاکستان کې د تعلیم لپاره د غیر سرکاري ادارې تعلیم او آگاهی د کلنی ریپورت پاړه خبرې کوو. یادې ادارې د اثر په نامه په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې زیاتره ماشومان داسې هم دي چې ورته په لیک لوست کې ستونزه ده. د ادارې ویلي چې د 50 نه واخلې تر 45 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو کې 80% الکان او 50% جنکې داسې دي چې په پښتو، اردو او سندي ژبه کې یوازې یو جمله لوستلی شي. دغسې 50% الکان او 90% جنکې په انګریزي کې یوازې ټکی ویلی شي. بشرا محسود بیا وایي چې په قبایلی ضلعو کې زده کوونکي بیا په لیک لوست کې ډېر رست دي، ځکه چې هلته په سکولونو کې د زده کوونکو په مقابله کې د استادانو شمېره ډېره کمه ده.
که د پنجاب والا کوم ماشومان وګورو نو هغه دې کټ 4 کلاس 3 کلاس والا سټوډنټ سي نو آبا ډېر ښه دي نه، هغه مطلب ریډنګ سکل کې دوه والا ډېر ښه دي، رائټینګ کې به هم ویل کې چې دوی سره خبرې کې سوال جواب ورسره کوي نو دوی په ډېر په ښه طریقې ته په سوال باندې پوهېږي او جواب ورکوي. او زموږ په علاقه ماشومان چې زه وګورم اسې کوم وګورو نو ډېر ماشاءالله تکړه کسان دي، دوی داسې دي په دوی کې ټیلنټ هم شته، په دوی کې قابلیت هم شته. اصله دا ده چې ورته تعلیمی معیار زه وایم چې ښه نه دی، په دا ښه نه دی چې ماشومان تر شپږمو پورې داسې کنه چې دوی دې ته ریډنګ صحیح نه ورځي. نو ته موږ ډسټرکټ مسله دا ده چې هلته خو چونکې سټاف کمی دی که نه، نو یو ټیچر 300-400 کسانو ته څنګه دا هر څه ور زده کوي. نو زما په خیال دی نن سبا اوس پکار دی چې دا سیستم بدل شي، لږ ماډرن سیستم راولي، لږ دوی ته په لوبو لوبو کې سبق ورښودل شروع کړي، ورسره هغې طریقې سره چې کوم نوې دنیا روانه ده د ماشومان هم هغې طریقې سره دغې لاره سره ودی.
قسم د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تعلیم معیار ښه کول لپاره نور استادان برتی کوي او دا برتیانی د میرټ یا قابلیت په بنیاد کیږي. د خادم الخلق اداري چارواکي فاروق افریدی وایي چې باید حکومت د قابلیت په بنیاد د استادانو برتیانی یقیني کړي. نو موړی سیاتوي چې حکومت دې په نصاب کې بدلون راولي او د غیر نصابي سرگرمیانو للارې د هم ماشومانو ته زده کړې ورکول پیل کړي، نو دې سره هم د تعلیم معیار تر ډیره ښه کېدای شي.
بنیادی کار دا دی چې کم پرایمری ایجوکیشن دی یا کم سٹارٹ والا ایجوکیشن دی، دی لپاره موږ ته انتهایی ٹرین خلق پکار دی، ٹرین ٹیچنگ سٹاف او هغه نه علاوه کریکولم کې چینجز کول دي چې کم زموږ یو زوړ کریکولم را روان دی، او بل دا چې د مختلف سکولونو مختلف دی، داسې یونیفارم کریکولم نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې د لوړو زده کړو پارلیماني سیکرټرې عائشه بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. هغې زیاته کړې چې له دې ترڅنګ د ماشومانو د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره د پوهاوي مهمونه هم کوي.
څومره هم زمونږ بجټ تیر شوی دی نو زمونږ پرایورټیز چې کم دی هغه آؤٹ آف سکول چلډرن کې اسپیشلی چې کم دی جنکو بل شرا زیاته وه نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شوی نو هغه 70% شروع کری تھی اور